السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانکزی پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وچې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولې د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سره محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور نه دیرس دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تیرونی طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم و نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې سل بهرنیان په بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقوقو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیې خبرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبعه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 100 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړي. په برلین کې د بشري حقوقو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو د شمیر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په امو دریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپای ټولنې مشران به د سر مشریزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د سر مشریزه تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې پر روان کال کې 1.5 میلیارد ډالر ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشریزه ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبیعي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شویو خندقونو شمیر له 8 میلیونو اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکاری بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو کسانو اندېښنې ډېرې کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو. سلګونه کسانو په جرمني کې د روسیې سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د ولادیمیر پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نو راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو ک د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم درته لرو چې د تیرې وی اونې پیښته ل مختلفو زاویو پکې کتنه شوه. اوس هم راځو د خبری برخه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه او 3 لکه داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللی. د ادارې د یکشنبې پورز په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8 میلیونه 3 لکه خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو، ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونه مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتی ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندکونو کیندلو ته دوام ورکړی ترڅو د دوی پټکو له وشکالی سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون دی او شمیر طبي پیښو مخه ونیول شي. همدې وشکالی او طبي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بې وزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بې وزله کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې وی داسې میرمنې سره خبرې کړي چې دیوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده.
شپیت کلن زر بی بی وی دو جوان ناخوالو دا سی پا مخا کردی چه لدی گرده با دو وطلو هیچ لار ندو مانون دا چه دا کابل پا خطی سیما پولی چرخی که اوسی گی خپل ام کونده دا او دو دو نورو کندو پا گدون چه یوی بن او بلی دو زوی مرمن دا دیوی سوارلس کسیزی کورنی سرپرستی ور پا قاره دا. زربی بی وای پزمکه د سر سویره نه لري او پاسمان ستوره او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد لري الله واخیستو او اوس ورته د هغه کوند او مشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته د په غاړه د خپل مرشتامي ویره د قسم د ټوب بګنې نه د شپې تیر کړي د دې می دې د ګولې مخ نه ناوړي څنګه مې خوږیږي تکلیف می زیاته نو وا دا ګوندان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سوزي راولېږي هغه د خانش بزوی خای چې بزوی خانه یی چیم نارای.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیرانه ده چې څه کوي. لوی خو د ماشومان ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکونه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د جمی په موسم کې به له سخت او سنځو سره مخ کړي.
زربیبی
وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واقعتا د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بې وزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بې وزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کندو ویشلی. خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک د لیک ټیم احتمالي محکمو ته افغانستان د امریکا د وټلو په بهیر کې د خکیلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو او چارواکو د نمونو د لیست په ترتیبولو کار پیل کړی. ان بی سی نیوز تازه د ټرمپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په برابرولو کې خکیل دي دا خبره هم کړې چې ممکن دوی په دې برخه کې یو کمیسون هم جوړ کړي چې پلټنې وکړي. خو دا چې شنن کې په دې اړه څه وایي تفصیل به له فیروز عزیزی نه واورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18مه د ټرمپ د وخت د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د غوسرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. د راپورونو وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړۍ په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یک شنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کرا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورین ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایدن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راځي کیږي چې کله افغانستان یې په چټکه د وترو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په مهال د غیر جنگي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړلیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پروند د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شول او دوی د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
برلین د یک شنبه پورې د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهرې شاهد و چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندل او په روسیې کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنایا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لاریونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنایا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد و چې روان کال په فبروري کې د روسیې په زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړی د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقیف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلي او سپینچکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونو ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو د جنګي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مظاهری د تنظیمون کو په وینا لاریون د پوتسدیمر پلاتس خپل شو د براندنبرګ دروازې او چارلی پوستیس خطر او وختو ورسته د روسیې سفارت مخته پای ته ورسید. یاشین په یو بیان کې ویل موږ دلته په برلین کې د ازادۍ څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وښیو چې یو سولیزه آزاد او متمدنه روسیه موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې عمده مخالفو څیرو په کې ګډون کړی و په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالف ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد د یوې متحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالفینو له اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یکشنبې په ورځ په دریو میاشتو کې د خپلو هوایي بریدونو تر ټولو لویه څپه پیل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 160 راکټونه او توغندی او سل ډرونه کارول شوی دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او ډرونو لویه برخه په هوا کې لمین زوړل شوی. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د برېښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د ژمي په درشل کې د لرګي ستونزې لري، خو سب راځو د ته چې یو شمیر افغان نابیناین وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دا چې څنګه تفصیل به له حدیث پر دې سوال
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرس په دغه ناسته کې ویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود به
د پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او ناشناوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او ناشنوا دوه لسکاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي د ځانګړو استادانو د نشټوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل خار اوسیدونکو جمشید چسترګي د ماین چاودنې له وی پی خوروس څخه وسلید نه لري. ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لهجه رئیس چې وسنۍ حکومت وخت رسیدلې لبد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړي توګه نابینا وسره هیڅ ډول مرستې نه دی کړې. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان جونې د خوندزي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار وسیدون کې جینا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روز روز ته لږوي
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښ کې راغلي ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د خوندزي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او د غلړۍ بعد د جدي د میاشتې تر 13 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو لمخې یاد اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور لمخې ویلي چې د محل په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
آزادي رادیو د کونړ په مرکز اسد آباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې د جمعې را رسیدو سره د سونتو کو په ځنګړي ډول د لرګیو به مخبل وړیدو دي او دوی د رانیولو وسنه لري. روحلان وری او د موضوع تفصیل.
د اسد آباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ ل غرانی سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو به لوړی کړي او خستلې د دوی لبسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایس تک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمت کېږي د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 500 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهره ورکی چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې وسیږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونو ول کېږي، داشنی ساحه ول کېږي. دا تنه د هغه ساحه لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونې د موټر کې وینه مړه کې وښنی د دې بختنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب او هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجي، نه د کور کلی په خواوشا کې شنه ساحه ته متوجي، خو بس په پختنه ورزو بوټه چپکاو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پوري د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي رادیو پختنه جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همدارز د وهل شوی ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډیرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
وسم ستاسو پیغامونه اورو.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څنګه محصول يم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دي او نصبول دي چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زن بعد د درس نه به کار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم زمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه ماسلیم او زه یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درس هم وایم په دې شرایط کې چې اقتصاد هم لږ کشته دی او چې کار کوي او درس هم وایي دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسیدلی شو